د مخام او بجې شوي زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر اتو بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ازادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام دا زما حق دی ته ځنګړي شوی د خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې په افغانستان کې مستندې کړې یونما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 302 تنه نارینهوو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړې دي یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د قضا له چوکاټه ایستل شوي دي د یونما د راپور په زمیمه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی دی چې ویلې دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونو به راکموي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پرمختګ د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور له مخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چان ګانګ سره هم په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوی د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو په عین حال کې یې ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمیر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولی دي د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 13 نیټه د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 8 کلونو ته لوړه شوې د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایف له نننۍ اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي میرزیایف د اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې لپاتې درې نیم کالو څخه په خپله خوښه لاس اخلي او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولي دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پنه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف خرسون میکولایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول په خبر پنه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونه وو خبر پنه زیاتې وی چې د حملو مرګ ژوبل هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکی تاسیسات یې ویجاړ کړې خو په خبر پانه کې دقیق جزئیات نه دی ورکړل شوی
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی ته شرغلاست په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند بلل کیږي. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د ډسمبر په 10مه په پاریس کې د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسترابونو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 55 غړیو هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړه او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیه ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقوقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه د 21مې مادې د 2مې برخې له مخې د خلکو اراده باید د حکومت د واک اساس وي. دا اراده باید په دوریزو او رښتینو انتخاباتو کې څرګند سي، کوم چې د باید د نړیوال او مساوي رای ورکولو لاره وي. رای باید په محرمه توګه ترسره سي. په افغانستان کې خلک په ځانګړي توګه شتي لدی حق څومره برخمن دي. پر دې موضوع بنن خبرې کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شتو د حقونو فعالان اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی ګډون کوي. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لارې وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لمړی پښتنه به لی نیازی له تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې واوریدل د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه د 21مې ماده د 2مې برخې لمخه خلک یو حکومت باید د خلکو په اراده باندې رامنځته سي او دا د خلکو په واک کې دي چې دوی باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په انتخابات هم په بی پرې او محرمه توګه باید ترسره سي. خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي او په دغه ډول حکومتونو کې باید خلک ونډه ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه باندې رامنځته سوی وي او هغوی په خپله باندې انتخاب کړی وي څومره ورته اړتیا ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ګرانی ملمنی خورته او همداشان ته د افغانستان ټول بغیر ولست نیک هیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې د ټولنې د تقاضا سره سم کله چې موږ پر ولسواکي باندې باس کو، یعنی کله چې په کوم ملک کې ولسواک لري، نو هلته د ولسواکي دغه د چې د هغوی رایه د هغوی واک ده، چې هغه خپل پر رای باندې خپل نوماندې ته رای ورکي او هغه نوماندې تر هغه څوکۍ پورې یا تر هغه قدرت پورې رسي چې هغه پر اقتدار باندې راسي او خپل د خوښي حکومت منځته راوړي، خپل د خوښي رهبر وټاکي. چې متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ولسواکي اصلا شتون نه لري. د زور حکومت دی، خپل په وینا باندې چې دوی ولسواکي ته اړتیا نه لري، ټاکنې ته اړتیا نه لري، دا د بشر ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د دې سره د حق تر اوسه چاته نه ده ورکړی چې څوک دوی ته رایه ورکوي که نه ورکوي، آیا دوی به ټاکنې وکړي که بیې ونه کړي، آیا دوی ولسواکي مني که نه مني. دا هغه خبرې دي چې باید نړیوال د افغانستان اوسنی نظام واکداران دې ته وهڅوي چې تر څو هغوی د دغه تابعداري وکړي او دغه اصولو ته غاړه کېږدي. چې متاسفانه تر اوسه هغوی دې ته حاضر نه دي چې داسې یو ولسواک حکومت ترسره کړي، منځته راوړي او د ولس حقونو ته درناوی وکړي، ولس ته دا حق ورکړي چې ولس په ټاکنو کې برخه واخلي، یو شانتي مساویانه برخه پکې واخلي، نارینه او ښځینه ټول د رایې ورکولو حق لري. دغه د 8 مارچ نړیوال ورځ هم چې کله د بشر د خپلواک کمیسیون تایید واخیستله، په دغه اساس باندې چې یو خود د کار حقو چې باید څو سات نور تفصيلات به فریښدو لاند پر دغه ټاکونو باندې براسو چې دوهمه برخه کې دغه چې شزه هم حق لري چې رائے ورکي. نو دا تایید سو د بشر د خپلواک کمیسون د خواڅ خد نړیوال د ټولو هیوادونو غړو د خواڅ خد تایید سو چې ټول بشر حق لري چې په دې کې برخه واخلي او خپل رائے کار کې. چې متاسفانه داسې نظام تر اوسه په افغانستان کې په اوسنۍ حالت کې داسې نظام په افغانستان کې نه شتون لري او نه هم داسې یو نظام راتللو ته یا یو داسې اقتدار راتللو ته کوم زرغون څراغ ښودل شوی ده چې خلک دې ته وهڅول سي او خلکو ته دا ذهنیت ورکول سي چې تاسې خپله ولسواک یاستئ، تاسې ولسواکي لرئ، تاسې خپل حق لرئ چې خپل حق څخه استفاده وکړئ، رایه وکاروئ او خپل نوماندې ته رایه ورکړئ تر څو چې تاسې خپل په خوښه باندې یو ټول ټاکنه وسي او زمين کې یو حکومت جوړ سي تر څو چې د ټولو حقونو په شکل تحفظ وي.
مننه اغلی نیازی، زبیرت تاسو ترازم اغلی نظیفه احمد شاهی تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم که تاسو لطفاً په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې ولسواکي ولې مهمه ده؟ د انسانانو د حقونو د خوندیتوب په خاطر باندې په اوسنۍ نړۍ کې او په داسې حال کې چې افغانستان هم د هغو معیارونو او د هغو میثاقونو او معاهدو برخه دی او په څو لسیزې مخکې افغانستان پر دغو موافقو باندې لاسلیک کړی دی او د نړیوالې ټولنې برخه سوی دی، اوس ستاسو په نظر دغو موافقو ته د احترام ایښودلو د درناوي په خاطر باندې په افغانستان کې د یوه داسې حکومت چې د خلکو په خوښه وي ته څومره اړتیا ګڼئ؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته او همدارنګه ګرانې خور ته د افغان ولس اورېدونکو ته مننه کوم. مهم او د انتخاباتو مهم په هر یو هیواد کې خصوصا بیا په افغانستان کې سل فیصده مهم رول لري چې باید وي. که چیرې په یو هیواد کې حکومت یا حاکم د خلکو په رای ونه ټاکل شي نو دا د استبداد او د دیکتاتوري معنا ورکوي چې له بده مرغه همدا حالت اوس جریان لري. او که چیرې په یو هیواد کې حاکم د ولس په خوښه د ولس په رای د ولس په رضایت باندې وټاکل شي نو هغه هیواد هر رنګ حکم چې حاکم ورباندې کوي له د قانون د لحاظه، ځکه چې هغوی ورته رای ورکړي د قانون د لحاظه غیر له قانونه نه. خو له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته، هغه مخکنی قانون هم ملغا شو او دوی اوس د شریعت د لارې نه مخته ځي. خو په شریعت کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت چې وشو د ولس رای هم په نظر ونیول، د ولس په رای باندې بیعت وشو او اسد محمد صاحب پکې وټاکل شو. نو په یو هیواد کې مهم رول همدا ډیر زیات او اساسي او هغه مهم ټکي چې په یو هیواد او حکومتداري او د قدرت د لحاظه په یو هیواد کې چې وي هغه همدا انتخابات دي. دولت قوت د حاکم قوت وي. خو اوس هم راځو په خپل هیواد باندې کې چې افغان ولس خپل حاکم خپل حاکم نه راضی وي نو ضرورت نشته نړیوال هغه په رسمیت وپېژني او که نه پېژني نو نړیوال مجبوره کېږي باید وپېژني. خو له بده مرغه اوس زموږ حاکمان چې په افغانستان کې دوی د نړیوال د رضایت پسې خو که چېرې نړیوال هم رضایت ورکړي چې ولس په کې خوشحاله نه وي نو هغه حکومتداري نه سو، هغه قدرت نه سو. نو دا یو دیکتاتوري حیثیت ورکوي. خو له بله برخه همدا دیکتاتوري ده چې تر اوسه پورې همدا حالات په افغانستان کې جریان لري. په مخکېنۍ دوره کې هم چې د افغانستان نفوس ته چې موږ وګورو تقریبا 6 میلیون نفوس ته رسېږي د دوی شمېره. خو له بله مرغه تېر حکومت کې هم همداسې 2.6 میلیون نه 2.5 میلیون ولس ورته رایې ورکړو. نو تاسو فکر وکړئ چې په دې 2 میلیون نفوسو کې ډېر کم د ښځو رایې وي، ډېرې د نارینه رایې وو. او په افغانستان کې اگاهی هم نشته، چې خوځو ته د هغه حق ورته وخی او د خپل د خوځو د خپل هغه بشري حق اغاستی پوسی چې موږ انسان یو، موږ هم د نرنو په څیر حق لرو چې باید رای ورکو په سیاست کې ونډه واخلو. خو له بده مرغه په افغانستان کې دا نظام نشته، مخکې هم ډېر کم رنګ و، اوس بیخي له منځه لاړ. چې که چیرې ښځو ته د کار حق نه ورکوي، د تعلیم حق نه ورکوي، نو د سیاست رای او ځای ترې نه ډېر لرې خبره.
مننه آغلی احمد شاهی. آغلی نیازی استاس څخه به په همدې تعقیب باندې بل پښتنه وکم، تاسې او آغلی احمد شاهی دواړو د ولسواکي د ګټو او د قانونیت پر برخه باندې خبرې وکړې مخکې. په دې برخه کې د ښځو د حقونو په اړه باندې که خبرې وکړو، د سیاست او حکومت په برخه کې د ښځو ونډه او رول ستاسو په نظر باندې ولې مهم دی؟ ښځې ولې باید د حکومت برخه وي؟ که د مثال په توګه ووایو، په اوسني حکومت کې د طالبانو حکومت چې دوی رامنځته کړی دی، په دغه حکومت کې ولې ضرور دی چې باید ښځو ته هم ځای پکښې ورکول سي؟
لکه څنګه چې موږ اول راسو خپل کوچنۍ ټولنه یعنی کورنۍ ته زیر سو، زموږ په کورنۍ کې لکه څنګه چې پلار یا مرڅلاري ټولنه کې پلار د اقتدار پر سر باندې ده، د کور نارینه د مشرتوب په غاړه لري، همداشان مور ورسره جوته هغه استقلالیت لري چې خپل پر اولادونو باندې کوم اولادونه کومې خواته سوخي، کوم ډول تربیه او تعلیم ورته ورکي، څنګه د هغوی مواظب یا متوجه اوسېږي، هغوی ته څنګه هغوی ته ښه او بد تفکیک وروشي، نو دغه فعالیتونه ته چې وګورو تر پلار د مور رول ډیر سو د فعالیتونو پر اساس باندې. کله چې رول دی ډیریږي مسؤلیت اخلي، نو د صلاحیت د اخیستلو حق هم لري. همدا شان تر ازو اجتماع ته یا ټولنې ته، په ټولنه کې هم کله چې ښځو ته مسؤلیتونه سپارل کیږي نو صلاحیتونه هم باید ورکول سي. نو د مسؤلیتونو څخه په ټولنه کې ښځو تعلیم وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، په رهبریت کې برخه واخلي، په کار وکړي، فعالیت ولري، لاسته راوړنې ولري، نو فلهذا هلته چې د مسؤلیت پذیرۍ رول پکې نور هم قوت پیدا کی، ځکه چې ښځه دا وړتیا لري، د نارینه په پرتله باندې اضافه تر دا وړتیا لري، دا استعداد اضافه ده، بلکې د الهي عاطفه چې ورکل شوی ده په دغه اساس ده چې تفکیک د نارینه سره کیږي، چې خپل په مورنۍ عاطفه باندې یو ټولنه ډیر شخ طرف ته مثبت طرف ته سوقولای سي، هغه طرف ته مثبت طرف ته قوت ورکولای سي، د منفیاتو څخه مخنیوي کی، په ټولنه کې د بدبختی تقدم مخنیوي د لپاره خپل رول رغند لوبي، په ټول پوره ایمانداری رول لوبي. نو کله چې دومره قرباني ته آماده ده، یو شزه کله چې دومره په ټولنه کې یو ش رول لوبولای سي او یو ش لاسترونی ټولنه ته ورکولای سي، نو فلهذا دا د شزي حق دی چې شزي په سیاست کې، په شزي د ټولنې په جوړېدلو کې، شزي په دولتداري کې، په حکومتداري کې خپل ونده تر سره کی او صادقانه تر سره کی، او همدا شانته په وسنۍ نظام کې چې د افغانستان په نظام کې چې شزي بیرنګ سوي دي، بخیل منځ تللې دي، دغه فریاد او دغه د هلیزلی د کوششونه زموږ د ټولو خوندو دغه ده چې نه باید داسې څه وسی چې موږ نادیده ونیول سو، هیڅ امکان نه لري. موږ که د بشریت د اساس ته زیر سو، د بشریت د اساس څخه چې د آدم علیه الصلوات والسلام پیدایش ده، نو ښځه ورسره ولې یو ځای جوته پیدا سو؟ په دغه خاطر ورسره پیدا سو ورته چې هغه کوم بېچینی احساسوله، کوم کمبوتي احساسوله. نو پس چې نارینه بدون له موږ څخه کمبوته دي، بدون له موږ څخه ناتکمله دي، نو څنګه موږ نادیده نیولای سي؟ ولې مو نادیده نیسي؟ باید دا زموږ حق دی، دا الهي حق دی چې موږ ته راکړی دی، دا بشري زموږ حق دی، او دا هم ټولنیز زموږ حق دی چې موږ خپل رول لوبولای سو، دا وړتیا لرو، دا استعداد لرو، دا قوت لرو، نو ولې نادیده ونیول سو؟ چې لرو یې پکاره چې وو استفاده راڅخه کولای سي، ټولنه م- 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 پرمختګ کولای سي، نو په لهذا باید موږ خپل د حقونو څخه مستفید سو.
مننه اغلی نیازی. اغلی احمد شاهی، لکه تاسو چې واوریدل اغلی نیازی ویل چې دا د ښځو حق دی چې دوی باید په حکومت او سیاست کې ونډه ولري او برخه ولري او د خپل هیواد لپاره خدمت وکړای سي، ستاسو په نظر که فرض کړو ښځو ته دغه حق ورکړل سي چې په ټولنه کې فعاله برخه ولري، دا به ستاسو په نظر څه ګټه ورسوي؟ زموږ اوریدونکو ته که تاسو په دې اړه باندې وایست چې افغانستان تولی ارتیا ده چې شدزی هم ورته کار وکړي او شدزی باید درس ووایي، ستاسو په نظر ولی دغه ارتیا ده ورته او ولی د شدزو فعاله ونډه مهمه ده؟
د نیازی خبری زه تاییدوم او د هغې په جریان هم وایم چې ولې د ښځو رول په سیاست کې مهمه ده. مهم په دې ده چې زموږ یو خور یو مور په سیاست کې لاس ولري یا په افغانستان کې ورته حق ورکړي، د افغانستان ټول ښځې انرژي اخلي، ټول ښځې داسې احساس لري چې موږ بشر یو، واقعیت موږ هم لکه د نارینه غوندې حق لرو، موږ هم د انسانانو په شمېره په قطار باندې هم لکه د انسان شمېرل کېږو. هغه خویندې چې په لولو پرتو سیمو کې په ولایتو کې د غرونو شاته چې پراته وي هغه هم پوهېږي، موږ هم انسان یو، موږ هم کولای سو چې درس ووایو، تعلیم وکړو، پرمختګ وکړو. همدا د هغې ته انګېزه ورکوي چې هغوی هلې ځلې شروع کوي. او که چیرې زنانه یو باسواده مېرمنه وي، د دې لیاقت ولري، لکه د ولسمشرۍ، د وزیرۍ، تر حتی د قاضي او ډاکټر تر څو چې موږ درلود، او په هغه مقام کې وي، د هغې دنده وي او د نورو مېرمنې د هغې نه انرژي اخلي، داسې ورته انګېزه پیدا شي، باید موږ هم درس وای. او که چیرې هغوی ته حیثیت ورنه کړي، اهمیت ورنه کړي چې زنانه باید یا په کور وي یا په ګور وي، نو اول د هغې د کور نارینه ورته وایي چې ته بیا آخر ډاکټره سي، ته چې درس وایې، ته آخر یو حقوقدانه سي، ته آخر به څه وکړې؟ خو به یې قرار کور کې کېنه. او که چیرې هغه درس وایي او خپل د خپل په جنس یو بله مېرمن ته وګوري کوم یو ځای ته ورسېدل، د ولس په خدمت کې ده، د ولس د خپل ولس خدمت کوي، نو په دې لحاظه د روحیې د لحاظه هم زنانو لپاره فایده مند دی، او د تعلیم د علم د لاسته راوړلو لپاره هم ورته یو انګېزه ده، یو انګېزه ده چې د زنانه ورځ په ورځ مختګ کوي. او که چیرې هغه مېرمنو چې په بدو ورځو په بدو حالاتو کې درس ویلی او ځان یې رسولې، او له بده مرغه چې اوس په افغانستان کې ورته د انسان په نظر نه ګوري او داسې نه وایي چې کوم لیاقت چې خدای نارینه ته ورکړي دوه چنده زنانه ته ورکړي، کوم حوصله چې نارینه ته ورکړي خدای دوه چنده زنانه ته ورکړي، نو د بده مرغه خو داسې حالت دی چې اوس حتی په کور کې خو ما د مسري پلان وکړ، اول خو زما دا ورور وایي چې آخر به څه وکړي. دا هم یو منفي پاین دی چې زموږ په شخصي روحي حتی په دماغي حالت باندې په موږ منفي تاثیر لري. او که چیرې هغه یو مقام ته ورسي، د هغې نه د افغان مکمل، د افغانستان مکمل ولس ورنه یو مثبته انګېزه ترنه اخلي او یو سوکاله او هوساینه افغانستان موږ به لرو، څه ضرورت موږ به دېخوا اخوا لاړشو در په در خاورې په سر کړو.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، ستاسو څخه پوښتنه کوم، د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو مرکه کې ویلي و چې په نړۍ کې هر ډول حکومتونه ستا او ټول حکومتونه د خلکو په خوښه نه وي، د ده هدف دغه و چې یعنی په افغانستان کې که دا ډول یو حکومت وي چې خلکو نه دی انتخاب کړی هم خیر دی. خو بیرته ستاسو پام هغو موافقو تر اړوم چې افغانستان لنړۍ سره لاسلیک کړی دی د بشري حقونو په برخه کې، او د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د دې یو مثال دی چې افغانستان ور باندې لاسلیک کړی دی. افغانستان چې د ملګرو ملتونو برخه دی، په دغو ملګرو ملتونو کې د طالبانو حکومت په خپل غواړي چې یو استازي هم ولري د افغانستان د حکومت په توګه باندې. کله چې طالبان غوښتنه کوي چې د دوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل سي، په ملګرو ملتونو کې د دوی و استازي ته ځای ورکول سي، او بیا بیرته دا ډول موافقه چې د افغانستان لاسلیک کړي دي د ملګرو ملتونو سره، چې په هغه کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه هم راځي، د تر دغه پام اړول کیږي. ستاسو په نظر آیا دې ته کوم حل لار سته چې د طالبانو حکومت ته باید دغه نړیوال ورته وای، یا افغانانو سره دوی کښینی هغه قربانی ومني چې په نړۍ کې که هر ډول حکومتونه سته، خو هغه حکومتونو شاید د ملګرو ملتونو سره دغه موافقه لاسلیک کړي نه وي، او افغانستان ورسره دغه موافقه لاسلیک کړي دی، او افغانستان ژمن دی چې باید هغه معیارونو ته درناوی وکړي چې د ملګرو ملتونو دي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟
دقیقا یو خو دا چې افغانستان په دغه اعلامیه کې لاسلیک کړی ده، افغانستان د یو ماشوم حیثیت لري، په کوم خپلواکي، په کوم خپل قوتي، په کوم خود اکتفافي چې دی خپل پرځان بسیا کوي، خپل پرځان حساب کوي، په کوم وایزه دي بیا د بیمه مغنی وینم ته وای تارو درغی، ته هیڅ شی نه لري، په چی شي باندې ته خپلواکي داسې حکومت جوړې چې ته د ولس په خوښه نه یې، چې ته زورواکي حکومت جوړې، ته زورواکي حکومت په صورت کې جوړ کچې ته محتاج ونه وسیږې، ته د وس د امریکا ډالر ونه غواړې، ته زور واقعي حکومت جوړ کړه. زه دې نر بولم، زه دې ګورم، زه څه چې ټول نړۍ به درته وګوري، سل به دې درته وکړي، درته وبم وایي چې د افغانانو په اصطلاح باندې چې د مرشدې دي سه، چې زه هغه د په زور حکومت کې د بل محتاج خو نه یې، ته د بل محتاج یې، ته د اوس د امریکا ډالر ته احتیاج یې، ته د اوس د نړیوال پیژنګلوي ته محتاج یې چې په رسمیت دې وپیژنې. نو ته په کوم جرأت باندې د دې اعلان کوې چې زه داسې حکومت نه جوړوم چې خپلواکي یا ولسواکي، زه داسې حکومت جوړوم چې دیکتاتوري او قدرت ما په لاس کې چې زه څه غواړم هغه وکم، زه داسې حکومت جوړوم. هغه حکومتونه یو خو ساسې د خبرو په تایید باندې چې هغه د بشر دغه فیصلې ته د بشر د خپلواک کمیسیون دغه فیصلې کې لاسلیک نه دی کړی، خود اکتفا دي، خپل په پښو ولاړ دي، نر او ښځه یې کار کوي، وطنونه یې جوړ دي، ټول نړۍ ته هغه هر څه ورکوي، د نړۍ څخه د غوښتلو کچکول په لاس کې نه دی. نو ته هغه وخت هغه څه کولای سي چې ته ستا په لاس کې کچکول نه ایسا، د اوس په لاس کې کچکول دی، ته د اوس د امریکا پسمانده خور یې، ته څنګه دا خبره کوې چې ته داسې یو حکومت جوړې چې د ولس په خوښه نه، ته مجبور مکلفه یې چې دا یو ولسواک حکومت جوړ کې، د ولس په خوښه حکومت جوړ کې، د ولس سره کښېنې، د ولس رایه باندې حکومت جوړ کړي، تر څو چې نړۍ دې هم پر رسمیت وپیژني، نړۍ هم کومکونه در سره وکړي، او د بشر خپلواک
غلی نیازی. طالبان دا استدلال کوي چې دوی یو اسلامي نظام رامنځته کړی دی، او د دوی په نظر باندې هم دغه غوره نظام دی د افغانانو لپاره. تاسو فکر کوي چې دغه نظام چې طالبانو رامنځته کړی دی، آیا دغه واقعا شرعي او اسلامي نظام دی؟
دا کته دې ته د شرعي نظام وایي، زه د متقصب څخه دا پوښتنه کوم چې آیا په دا ټولنه کې یوازې تاسې شرعي قانون تطبیقوي، دا یوازې د شریعت قدران تاسې یاستي؟ آیا پاکستان اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ایران اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ترکیه اسلامي هیواد نه دی؟ آیا د اسلام اساس گزار چې دغه ځای څخه اسلام بنسټ شول سوی دی چې عربستان دی، عرب امارات اسلامي هیواد نه دی؟ چیرې شزی باندې دغه ظلم کړی چې د کار حق ځینی اخیستی، د تعلیم حق ځینی اخیستی دی؟ چیرې ده چې د ټولنې نیمه برخه یې فلج کړې ده؟ چیرې ده چې د ټولنې د خلکو سره ارتباطات نه لري؟ چیرې ده چې هغوی پارلمان لري، پارلمان ته هم هغه د خلکو استازي ټول د خلکو په رایه باندې پارلمان ته راځي، رایه لاره پیدا کوي د خلکو په رایه باندې، یعنی ولسواکي هلته اقتدار لري؟ آیا هغه اسلامي هیوادونه نه دي؟ واز د اسلام ټیکادار ته بیا په کوم اساس باندې توای چې تا شریعت شرعي قانون تطبیق کړ؟ د شرعي قوانینو سره سم کته شریعت رښتیا تطبیق یې، رښتیا شرعي قوانینو ته ځي؟ نو تراسه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلافت دوره، تراسه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت دوره، تراسه د حضرت عثمان غنی د خلافت دوره، تراسه تا غوی د خلفای راشدین دوره، ټول مطالعه کته وګوره چې هغوی شزو ته څه حقونه ورکړي وو. نو ته حاول په دغه کې تر راغلی چې تا شریعت نه دی تطبیق کړی، تا شریعت هغه برخه تطبیقی چې ستا په ګټه یې. لکه تر یو ځایه پورې چې ما اورېدلی ده، دا بعضې نور آسماني کتابونو باندې داسې یو دغه کېږي چې هغه څه چې د دوی په خوښه نه وي هغه دوی پاکوي، هغه څه چې د دوی په خوښه وي هغه تطبیقوي. نو نعوذ بالله، دوی هم دغه په شریعت کې دغسې یو اصول رامنځته کړی ده چې هغه چې د دوی په خوښه دي هغه دي، هغه شرعي دي تطبیق دي سي، هغه چې د دوی خوښه نه ده د دوی په تاوان دي هغه دي اګنور سي. دا د اوس د پخوا افغانان نه دي، دا هغه اوس د پخوا نادانه پټ سترګې افغانان نه دي، اوس افغانانو سترګې کړي دي، اوس افغانان نو نړۍ ولیدل، اوس افغانانو تعلیم ترلاسه کړ، اوس د افغان ماشوم په لاس کې ټیلیفون دی، په ټیلیفون کې سمارټ ټیلیفون کې ګوګل دی، په ګوګل کې سرچ کوي، یوټیوب کې معلوماتونه ترلاسه کوي. اوس ټول ماشومان په دې باندې پوهیږي چې تاسو کوم یو نظام رامنځته کړی دی او تاسو کوم یو دیکتاتوري باندې مخته ځي او کومې خپل ګټې دي په نظر کې نیولې دي او همدا اوس هم د خپل کومو ګټو لپاره فعالیت کوي. د سترګو په خلکو په سترګو کې خاوري اچول دي چې دوی شرعي قانون تطبیقي، شرعي قانون په کوم طریقه باندې ته تطبیقي، شرعي قانون ته په هغه طریقه باندې تطبیق کړه چې تاول شوزو ته حق ورکه، ته شوزو ته درناوی وکه، ته د شوزو حقونه اول حق چې د تعلیم حق دی هغه د ځینې اخیستی، ولې د ځینې اخیستی؟ که هغه تعلیم ونه لري، ځان ونه پیژني، خدای ونه پیژني، خپل حق ونه پیژني، نو څنګه په ټولنه کې به مصدر د خدمت وګرځي؟ څنګه به هغه یو ښه انسان واوسیږي؟ څنګه به هغه یو ښه مینه و یا مېرمن واوسیږي؟ څنګه به هغه یو ښه مور واوسیږي؟ څنګه به هغه یو ښه یو خور واوسیږي؟ کومه توقع ځینې لري؟ نو د هغه او بیا د مافت ډېری د یو ایوان څه فرق سو؟ خو د ایوان او د انسان تر مابین د ناطق فرق چې ده، منطق فرق چې ده، هغه ده چې انسان منطق لري، پوهه لري، شعور لري او ایوان نه لري. نو کله چې علم نه وو، پوهه نه وو، شعور نه وو، منطق نه وو، نو هغه به څنګه خپل د ځان دفاع وکړي؟ هغه به څنګه خپل د حقوق دفاع وکړي؟ هغه به څنګه ځان یو کامل بشر وګڼي؟ هغه خو ته ګر سره د بشریت د چوکاټ څخه ایستلې ده. ته څنګه کولی سې په اسلامي شریعت کې اول د بشر حق ډیر مهم رکن دی چې هغه تاسې نه دی تطبیق کړی، نو څنګه دا دعوه کوي چې تاسې شرعي نظام منځته راوړئ؟
مننه اغلې نیازی، زبیرت تاسو تر اعظم اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ری تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی او ری په دې خبرونه کې لمر سره اغلې قمر نیازی او اغلې نظیفه احمد شاهی ملمنی دي. د اغلې قمر نیازی د سرګندونو په تړاو باندې بزه د اغلې احمد شاهی څخه ورسته پښتني وکړم، خو تر هغه مخکې ولنډه وقفه اخلو.
زنه په یم شتي ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای ولر چې دا د شوزي په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کم رنګ کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوریدا زما حق دی اونی زغ پرونه روانه ده. لمش سره ملمنی اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی احمد شاهی، تاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو مخکې د اغلی نیازی د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبان په خپل خوښه باندې دین کاروي د خپل ګټو لپاره، د دوی د پښتنه هم وکړه چې آیا په نورو هیوادونو کې اسلام نسته لکه پاکستان او نور هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي؟ دا پښتنه یو وخت د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد څخه ما کړې و. د ویل چې دوی به یو اسلامي داس یو اسلامي حکومت رامنځته کړي چې مثالی به وي، او د ویل چې د نورو هیوادونو لکه پاکستان حکومتونه په بشپړه توګه اسلامي نه دي. دا د طالبانو د حکومت د ویان څرګندونې وي چې لمر سره د خبرو په جریان کې کړي وي. طالبان چې په دې نظر دي چې په نور نړۍ کې هیڅ مثالی اسلامی حکومت یا دولت نسته، او یوازې په افغانستان کې دوی یو داسې اسلامی حکومت رامنځته کوي چې خلک به مثال بولي، په داسې حال کې ستاسو په نظر څه ارتیا کومې خبرې ته ارتیا ده چې افغانان باید د طالبانو سره د حقونو په برخه کې خبرې وکړي او د اسلام له نگاه څخه د دوی سره استدلال وکړي؟
د اسلامي دنیا نظام چې مثال وایي چې مثال به یې په جهان کې ونی او هر څه یې ښکته او پورته لاړ شي، هر ان کوشش وکړي، خو د بیت المقدس د کعبې شریفې نه پورته به نه ځي، ځکه چې هلته هغه اسلامي نظام چلیږي چې د شریعت د مخه حجاب هم په عربستان کې حق خلق د خپل انساني او بشري حقوق څخه هم برخمن دي، او د ښځو حق هم په سیاست کې هم په اقتصاد کې هم په تعلیم کې حق لري. نو ځنه په یو د دوی په ذهن کې آیا دوی د تش خبرې کول چې په دری کې وایي بزګ بزګ نام رجا و لغمان مې راته موږ په پتا و کیلو تر څو چې د امارت اسلامي به موږ ته بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړي. د ولس وخت ځای کېږي، ولس ډوډۍ خوري، ولس انسانان دي، ولس تیګونه جوړ شوي نه دي چې دوی به تاسو په تمه سي موږ به بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړو، چې هله ستاسو اولادونه ستاسو لوڼه بیا ستاسو مېرمنې بیا لاړ شي دندې ته تعلیم ته او درس د علم لاسته راوړل پسې لاړ شي. ولس وخت ځای کېږي، دنیا دا نظام ده، دا په دې معنا نه ده چې موږ د هغې په تمه به کښېنو تر څو بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړي. په افغانستان اسلامي نظام د افغانستان پرته په یو هیواد کې نشته. ایجاب په افغانستان کې شته، حق شته تر دې حده پورې. هغه مېرمنې چې زه حاصلي د کابل یم، خو هغه مېرمنو ما لیدل چې په قندهار او هلمند په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې پراته وي، په ورکه مریض هم چېچې د کور نه ووځي، نارمي ورته اجازه نه ورکوي، وایي چې مریض اجر دی چې ورسېدې مړ کېږي او که اجر دنه ژوندي پاتې کېږي. دا د انسان حق ده، برداشت کوي سي انسان اخودي انسانانو ته حق ورکړي، لاس پښې شعور ورکړي، د ځان ساتنه وکړي، هلې ځلې وکړي. په دې معنا چې اجل مې راغلو نو بهرنګ وکړو مړ کېږم او که نه ژوندي پاتې کړم، دا څه معنا لري؟ بې مثاله اسلامي نظام یعنی ماشومانو ته د افغان ولس د هغوی په نظر لکه د ماشوم حیثیت لري چې ورته ډپ ورکړي، سری به ورکړي، نن به کوو سبا به کوو. ستا نن به دا دوه کاله تېر شو، ولس زر په هر څه خاورې په سر شو، هغه دوه شپږ کلن نجلۍ نه اته کلن شو، هغه څوارلس کلن اوس شپاړس کلن شو، دا وخت تېرېږي. خو دې په قرآن عظیم شان کې په سورت عصر سوري عصر کې په وخت باندې قسم خوړی دی. نو ته دونه ستا د اسلام د لحاظه انسانان تر دې حده پورته لاړ نه شي چې موږ باید دا هلې ځلې وکړو چې توبه نعوذ بالله زموږ خدای دا نر به وي، دا به یا ښځه وي، تر دې حده چې لاړ شي انسان لیونی کېږي. نو دا عزدالله مجاهد چې دا خبرې دا منطقي خبره نه، پرېږده ولس درته لاړ شي، پرېږده چې ولس خپل کار وکړي، خپل ورځ وچلوي. ته په دې جریان کې که ته غواړې بې مثاله اسلامي نظام جوړ کړي، نو په دې جریان کې ته کارونه ترسره کړه. په دې معنا نه ده ته تاسو خپل کورونه کورونه کښېنې قرار آرامه، موږ به خپل کارونه وکړو، دا امکان نه لري. هغوی چې تاسو ته دا خبرې کوي نو هغوی سره بل هېڅ لاره نه وو، هېڅ مثال یې نه و چې تاسو ته ستاسو په سوال کښې تاسو ته د ځواب ورکول، ستاسو ځواب خالي پاتې کېدلو. نو د دې د لحاظه یو دې خو اخوا هلې ځلې وکړو، یو خبرې پیدا کړو، ستاسو سوال ته ځواب ورکړو.
مننه آغلی احمد شاهی. آغلی نیازی، د دغو ټولو حقونو د عملی کولو او دا چې طالبان وایي چې دوی به یو بې مثال اسلامي نظام رامنځته کوي، د دا ډول یو بې مثال نظام رامنځته کولو لپاره او د خلکو د حقونو د تامین لپاره، ستاسو په نظر آیا لومړی اقدام دغه مهم نه دی چې باید د ټولو کوچنیانو پر مخ باندې ښوونځي پرانیستي وي او په هیواد کې خلک ځان مسؤون وګڼي، امنیت احساس کړي او پرته له بیرې خپلې لوڼې او زامن و مکتب ته ولیږي؟
دقیقا که موږ د اسلام د بنسټګر د رسول مقبول صلی الله علیه و سلم لمړی وحی تر لارسو په اقرا باندې راغلی ورته، یعنی ولوله. نو د اقرا څخه دا پیغام اخیستل کیږي، متقی محترم که ته غواړې چې رښتیا هم ته او ستا ټیم شرعي نظام تطبیق کړئ، نو اول اقدام دغه و چې تاسې راغلي واست باید مکاتب مو نور هم قوي کړی وای، نور مو هم قوت پکښې ډېر کړی وای، نور مو هم فرصتونه برابر کړی وای. هغه کسان چې د مکاتبو څخه لیرې پاتې وو، ستاسې د جګړو د جنګونو، ستاسې د جمهوریت تر مابینځ چې کوم جنګونه پر اقتدار پر چوکیو پر نظام پر مخالفتونو د نظام باندې چې جګړې مو روانې وي، چې د مجاهدینو او د انقلابیانو روانو، چې ډېر خلک بي سواد او بي هلم پاتې سو په لیرې پرتو سیمو کې بیا د بیم اف ګوروان او باغوان ځنې جوړ سو، هغه ته د لابد تعلیم فرصت برابر کړی وای. ټولو ته به دې اول تعلیمی نظام قوي کړی وای، یو قوي با اقتدار تعلیم نظام به دې جوړ کړی وای. کور په کور به دي تعلیم خلکو ته رسولای وای، کور په کور به دي عدالت تامین کړای وای. اسلامي نظام چې څوک جوړی داسې نه کوي چې تاسو ولسې د لوږې مري، ولسې ټول بې علم او بې تعلیمه پاتې سي، ته صبر وکړه چې زه نظام جوړوم، دا امکان نه لري. نو ته باید د هغه ځای څخه چې تا جګړه شروع کړې وه، د هغه ځای څخه چې تا مخالفت شروع کړی وه، د هغه ځای څخه تا یو لړلیک نه درلودله، تا یو هدف نه درلودله، تا یو پلان نه درلودله چې ته راځې نظام ته د کوم پلان څخه باید کار واخلې، د کومو لارو چارو څخه باید مخته ولاړ سې، تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. رسول مقبول صلی الله علیه و سلم د یو سپینسری بډی غوټه ورسره واخسل، تر کورې ورسره ورسول چې وکړل چې هغه ډیر په تکلیف ده، غوټه ورسره رسول هغه ورته ول بل شي خو زه در سره نسم کولای. سپینسری ورته ویل دغه بدرته وکم چې په دغه مکه کې یو ځوان پیدا شوی دی، محمد نوم دی، دغه خزان وساته وای هغه ډیر کافر دی. هغه ورته وخندل ول چا درته ویل چې هغه کافر دی؟ ان حضرت صلی الله علیه و سلم ورته ویل ول هغه ول خلق ته بد لار وشي، ول کاغه ځوان و سیجم سپک شي کوي. سپینسر ورته وویل چې کلمه را وشه چې زل دا اوس سید مسلمانه کېږم ستا په وینا باندې، چې ته دونه شي انسان چې زما غوټه د زما تر کوره پورې راول. شرعي نظام تطبیقول هغه سي وخت غواړي، هغه سي ذکر غواړي، هغه سي انسانان غواړي. تاسو په چا باندې شرعي نظام تطبیقوي؟ په یو څلور کس باندې هیڅ امکان نه لري. هغه شرعي نظام، هغه مسلمانی نظام چې په ټوله نړۍ کې تر دا اوسه پورې حکم فرما ده، مخته ځي، هغه سي ته هم مخته ورسره ولاړسه. هغه حالات او هغه شرایط چې ټول مسلمانان او اسلامي هیوادونه په ځان باندې تطبیق کړي، هغه ته هم په ځان باندې تطبیق کړي. ته ولې د نورو څخه ډیفرنت سي؟ ته د نورو څخه ولې مختلف یې؟ ته په کوم اساس باندې؟ ته بنیاد گذار د اسلام نه پس لدی بل پیغمبر راځي، نه پس لدی نور په شریعت کې تغییر راځي، نه په قران کې څوک یو توری کم او زیات کولای سي. نو ته څوک یې؟ ته کوم نظام غواړې؟ ته کوم شریعت غواړې تطبیق یې؟ اول دا پوښتنه باید ځینې وسی چې څه ډول شریعت ستا د خوښې شریعت؟ ستا د خوښې شریعت څوک نه در سره مني. شریعت هغه دی چې راغلی دی، قرآن هغه دی چې تر قیامت پورې تلپاتې دی، نه یو توری څوک ځینې کمولی سي، نه پکښې کې اضافه کولی سي. شرعي قوانین هغه قوانین دی، هغه کلمه ده، هغه لمونځ دی، هغه روژه ده، هغه زکات دی، هغه حج دی چې ټول مسلمانان یې په ځان تطبیق کوي. نو افغانان هم همچنان. نو که پاتې سو په ایجاب کې کوم مشکل و، هغه به دې اصلاح کړی وای. که په دیني معلوماتونو کې کم بیشی و، هغه به دې قوي کړی وای، قوي کړی به دې وای، نور به دې فرصتونه برابر کړی وای. چې هلته څوک پوسوي وای چې رښتیا هم تاسې یو اسلامي هیواد جوړول غواړي، یو اسلامي قانون جوړول غواړي، او د خلکو په زړونو کې مو ځای پیدا کړی وای، داسې به مو خلک د ځان څخه متاثره کړی وای چې خلک دستي پر تاسې باندې امین ویلی وای. تاسې خو ورځ تر بله خلک د ځان څخه متنفره کوي، تاسې خو ورځ تر بله خلک مو ډېر دی حیا د پښتنو د نوم څخه خلک اوس متنفره سوي دي، خپل پر پښتو باندې په خدای په بعض ځایو کې شرمیږو چې په پښتو ژغیږو. پښتانه مو بدنامه کړله، بې عزته مو کړله، شملورې خلک مو، نامدارو نشاندار خلک مو بې عزته بې ابرو کړله خپل د ځان سره. ولې چې تاسې د هیڅوک د ځانه متاثره نه کړه، بلکې ټول خلک مو د ځان څخه متنفره کړله. په دا رقم باندې ته هیڅ ډول نظام نه سي تطبیقولی، نه یې وړتیا لرې، نه یې تطبیقولی سي، نه به هم تلپاتې.
مننه غلی نیازی. غلی احمد شاهی، استاد څخه د اقتصاد په برخه کې پښتنه کول غواړم. د نړۍ هیوادونه د اقتصاد پر اساس باندې ځواکمنېږي، او همدغه ډول هر هیواد چې پر خپلو پښو باندې درېدلی وي، اقتصاد یې پیاوړی وي، هغه قوي هیواد بلل کېږي. د افغانستان په اقتصاد کې څومره مهمه ده چې د دغه هیواد کوچنیان باید لوستی سي، نه یوازې دغه چې الکوان یې او انجونې هم باید لوستی سي، او د نړۍ دغه اوسني نوي علمونه باید زده کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده؟
د علم زده کړې خو هیڅ حد نه لري چې دا د اسلامي علم وي او که دنیاوي علم وي. علم په دې معنا ده چې باید مصروف وي او د پرمختګ او د پیشرفت په لور روان اوسي او هلې ځلې وکړي. خدای جل جلاله انسان ته د هلې ځلو لپاره ویلي چې باید انسان هلې ځلې وکړي، او همدارنګه تاسو ته د هېواد د دار او اقتصاد لپاره چې هغه شفافه او صلاحیت حکومت چې اقتصاد له لحاظه قوي، خو که غواړي خپل دشمن ته یو ضرر ورسوي نو کوي چې خپل دشمن اقتصاد وکړي. خو د نیک نمرغه وي که د بد نمرغه وي، چې افغانستان د جهان په سطح باندې، نړیوال په سطح باندې شتمن هېواد دی، خو له بد نمرغه له بې سوادي او بې علمه او د تبعیض د لحاظه در په در سو چې نه اقتصادي جوړ سو، نه یې سیاستي جوړ سو، نه یې اسلامي جوړ سو، او نه یې هم د بشر حیثیت ځای په ځای سو. که نارې ته ښځه یې ته دای ته هغه یې په دې باندې نه هېڅ یو د لحاظه هم روغ جوړ سو، نه یې د امنیت د لحاظه نه جوړ سو. که چیرې د نوې ټکنالوجي د عصري د علم زده کړې چې نارینه او ښځو هم دواړه چې زمينه مساعد کده چې د دوه کال زیاتو نو دوی نور هم خصوصا ټکنالوژي ورځ په ورځ پیش کیږي، نوې نوې ټکنالوژي د استرازي دنیا په دې فکر ده نور څنګه سهولتونه رامنځته کړو. د افغانستان د بدبختین داله چې ته ښځه یې کور کې کېنه هغه نر د هغه به کوي کې داسې کارونه دي چې زنانه کوي سي د نه نسي کوي، داسې کار دی چې نارینه کوي چې زنانه نسي کوي. لازم نه منظم یو بل دی، په دې معنی نه ده چې هغه به حجاب وکړي، اسلامي حجاب به منظم یو خپل کار ته به ترسره وي. که چیرې ته یو زنانه یا یو نجلۍ تو درس نه پرېږدي، تو به یې شرعي درسونه ووایي او اصلي درسونه دا امکان نه لري، دا هیڅ امکان نه لري. اصلي درسونه د انسان د ورځمنۍ ضرورتونه دي چې دا باید پوره شي. که د انسان ورځ هغه ورځمنۍ هغه ضرورتونه چې پوره نه شي نو جان به څنګه ډېر سختې او ډېر بدبختۍ سره مخ کېږي. نو دا به ښوي چې نارینه او ښځینه لاس په لاس وي، اوږه په اوږه سي، نجونې هلکان درس وایي، د عرسي هر یوازې په دې معنا نه ده چې نارینه ارتي علم زده کړي او زنانه ديني علم زده کړي، نه، دواړه هم ارتي او هم ديني دواړه باید زده کړي. چې غواړي چې اسلامي پر مختلف اقتصادي باس قوي سیاست او قوي امنیت په یو هېواد کې خصوصا په افغانستان کې باید نارینه او زنانه دواړه علم باید زده کړي. دا باید زنانه ورته مساعد سي، اجازه باید ورته ورکړل سي چې لاړ سي درسونو ته پرته له کومه تبعیض نه. چې که چیرې یو حکومت یا حاکم وایي ته نجلۍ قراره کور کې کېنه، نو دا معنا لري سبا ورور یې به ورته وایي ته نجلۍ چې دا درس مه وایي، دا درس دا درس الکان وایي. دا یو انګیزه د خویندو وروڼو تر منځ، د هلکان او نجونو تر منځ ایجاد کېږي چې د نوي نسل تباه کېدو تباهي ده چې د تباه کېدو په لور روان دی. نو اصلي علم زده کړې د روزمره کوم هغه ضرورتونه دي هغه رفع کېږي. نو دا ضرورت ده او شد ضرورت ده چې باید هم نارینه او هم زنانه باید هم نجونې هم هلکان باید زده کړي.
مننه ډیره اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، لکه څنګه چې مخکې تاسو هم پر دې برخه باندې خپل څرګندونې را سره شریک کړی چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه ښځې ولې مهمه ده چې دوی باید د سیاست او حکومت برخه وي، او په دې توګه باندې د هیواد اقتصاد ته هم ګټه رسیږي چې ټول وګړي فعاله ونډه ولري په ټولنه کې. ستاسو نظر غواړم په دې مورد باندې چې په اقتصاد کې د سریز دا کړو پر اهمیت باندې که تاسو موږ ته یو څو خبرې وکړي.
اول بدی تراسم چې اقتصاد د ډیر کلیوالي نقطه نظر څخه به تاسو وایم، په دې کې یو استلال رو وای نان به خودداري آبرو به مردم دغه سي رازو پښتنو ته وای شه آل بدی شادمن کی بدل بدی پک پمن کی د دغه څخه دغه اخیسته کیږي چې د اقتصاد پیاوړتیا د یو ټولنې پیاوړتیا ده. ټولنه کله چې په اقتصادي ډول باندې پیاوړې وو، مقوی وو، مدافع وو، هم ځانته یو غرور لري او هم ځانته یو لاستراوړنه لري او هم ځانته یو شهرت لري او هم نړۍ ته عزت لري. نړۍ ته چې د عزت درلودله په قوي اقتصاد باندې لري، نړۍ ته چې عزت لري په ځان بسیا باندې محتاجی هیڅ وخت ته عزت نه درکوي. هیڅ وخت یو هغه زموږ استاسي په ټولنه کې دا ډېر موږ د دې مسایلو سره مخ شوي یو چې که یو محفل ته ولاړ سي چیرې چې یو سرمایه دار کس یا یو خان صاحب راځي څونه عزت او قدر ورته کیږي، چیرې چې یو فکر یا یو ملنګ راسي په کومه سترګه ورته کتل کیږي. نو افغانستان دغه سي د نړۍ سره په دغه حالت کې قرار لري، د یو فقیر حیثیت لري او نړۍ د هغه سرمایه دار یا د هغه خان صاحب حیثیت لري چې ټول ورته په درنه سترګه ګوري. نو فلهذا که موږ وغواړو چې په ځان بسیاسو، که موږ وغواړو چې قوي حکومت ولرو، که موږ وغواړو چې نړۍ موږ ته په درنه سترګه وګوري، نو باید موږ خپل د اقتصادي لحاظ څخه ځان پیاوړی کو. د اقتصادي لحاظ څخه موږ په هغه صورت کې پیاوړی کېدلی سو چې موږ پوهه ولرو. پوهه د چې د اقتصاد دروازې در تخلاصې هر څومره پیسې چې ولري چې پوهه و نه لري د استعمال په طریقې پوه نه سي برته په کار و نه چي هغه ټولې پیسې خلاصيږي. نو فلهذا پوهه ډیر مهمه ده چې پوهه نه راو شزه ترلاسه کی نارینه چې وای هر څونه راوړي چې شزه په جارو وي لمنځزي. نو نارینه چې هر څونه غټي وکي چې شزینه ورسره وژور کی، شزینه سپما وکي، شزینه په شلاره مصرف کی، په شلاره خرچ کی، د مصارف او د خرڅ چې خپل اولادونه شو روزي، ش تعلیم ورته ورکي، د هر شي ته حساب ولري، هر طریقې ته د سپما باندې سر خلاصي د پوهې په وسیله باندې. نو پوهه ده چې نارینه او ښځینه دواړه پیاوړی کوي. کله چې انسانان پیاوړي سو، کله چې انسانان قوي سو، په ځان بسیا سو، نو اقتصاد قوت پیدا کوي. اقتصاد چې قوت پیدا کړله، اقتصاد چې وده وکړله، په نړۍ کې عزت پیدا کوي، اقتدار پیدا کوي، او خبره دې ترې یو ځای پورې رسیږي. یو څوک په یو سترګه درته ګوري، هغه دی چې بیا ته هر ډول ځان ته قوانین وضع کوي، هر ډول چې ته اصول ځان ته وټاکي، نور نړیوال هم بلې بلې درته کوي، احترام درته کوي، لاس په سینه درته دریږي. ته چې د یو فقیر حیثیت لري، نو ته په کوم صلاحیت باندې او په کوم دغه باندې چې وایي کلی ته نه پرېښول هغه زما آس د خان صاحب په کلی کې وتړی، نو دا خو امکان نه لري چې داسې رویه څوک ستا سره وکړي، څوک ستا سره ومني. نو موږ په هغه صورت کې په نړۍ باندې ځان پیژندلی سو، په هغه صورت کې موږ ځان ته قوانین وضع کولای سو، په هغه صورت کې موږ ځان پر نړۍ باندې پیژندلای سو چې موږ په ځان بسیا سو. موږ په ځان بسیا به هغه وخت سو، هله به موږ په ځان بسیا سو چې موږ تعلیم ترلاسه کو. نر او ښځه تعلیم یافته ای، نر او ښځه ځان وپیژني، خدای وپیژني، حق او حقوق وپیژني، کار وکي، زحمت وباسي، ټول د وطن د پرمختګ لپاره، خپل د کور د پرمختګ لپاره چې دی فعالیت وکړله، شروع دی وکړله، ټولنې ته راځي، د ټولنې پرمختګ کې دي چې برخه واخستله په نړۍ کې رونق پیدا کړي، نو هغه د چې په اقتصاد بسیا ټولنی یعنی قوي اقتصاد لرونکي یوادونه په هر ځای کې په هر فیصلو کې برخه اخلي، په هر کمیټو کې په هر برخه کې د هغوی ژغ اوریدل کیږي، هغوی ته د صلاحیتونو ورکول کیږي، هغوی ته د هغوی قوت ته احترام کیږي. او لکه څنګه چې اوس دا اوس موږ وینو که عبر قدرتونه دي په نړۍ کې، که هغه یوادونه دي چې په ملګری ملتونو کې صحیح یوادونه دي په رهبری کې قرار لري، په چی شي دي؟ په دغه دي چې هغوی ته د اقتصاد لپاره قوي دي، هغوی نور یوادونه ته مرستې او کومکونه استولای سي، هغوی هر څه کولای سي، قوي اقتصاد لري. نو قوي اقتصاد به موږ ته قوت راکړي او موږ ته به حیثیت راکړي، په هغه صورت کې چې موږ خپل اقتصاد په هغه صورت قوي کولای سو چې موږ تعلیم یافته اوسېږو، په کل کې تعلیم یافته، نه روشزه، نه یوازې نارینه.
مننه اغلی نیازی. اغلی احمد شاهی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې په سیاست او حکومت کې د ښځو پر وړاندې باندې زما پوښتنه ده. په افغانستان کې پارلمان وو، ښځینه سفیران یې افغانستان درلودې، ښځینه وزیران او موینان یې درلودې، خلک د انتخاباتو له نوم سره آشنا سوي ول او د ځان لپاره یې په ټاکنو کې دوی ګډون کړی وو. د نړۍ سره د وصل پاتې کېدو لپاره ولې مهمه وه چې ولسواکي باید په افغانستان کې دوام کړی وای؟ بلې، غالي احمد شاهی، تاسو ته زموږ غږ درځي؟ بلې، غالي احمد شاهی، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
بلې، تاسو دا بلې اوري؟
بلې، و تاسو غږ موږ ترځي. مهرباني.
تاسو د اخري خبرو باندې پوینسو.
زما پوښتنه ستاسو څخه دغه و چې ولې مهمه و چې په افغانستان کې ولسواکي باید دوام کړی وای، د نړۍ سره د وصل پاتې کېدو او د ښه اقتصاد په خاطر باندې ولې مهمه و چې جمهوریت باید دوام کړی وای په افغانستان کې؟
د جمهوریت دوام درلود په افغانستان کې، جمهوریت یعنی د اکثریت د لهجه یعنی جمهور معنا ورکوي. نو که د دې معنا چې جمهوریت یعنی د خلکو رضایت معنا ورکوي، او هغه شاهي دوره چې ختم شو، د شاهي دورې نه بعد جمهوریت دوره، جمهوریت د ولس خوخه، د ولس رضایت معنا ورکوي. او د کوم بل ايدي هم چا سره نو چې دوی د شاهي کورنۍ ځان به وختل چې وټاکي، او نه هم سپاتې د شاهي کورنۍ څخه په افغانستان کې، او بل داسې کوم ایډیا هم نه وو. او په دې آخري وخت باندې هم بعضې یو مشوره کړې وه چې په ریاست جمهوري کې چې غواړ چې افغانستان یو فدرال حکومت جوړ شي، خو له بده مرغه چې هم په خپل منځو کې جوړ دانه غلل چې که فدرال حکومت هم جوړېدل، هم افغان ولس لپاره خو داسې بې سرپرسته خو نه پاتې کېده که جمهوریت هم وو. خو جمهوریت په دې معنی چې په اول کې هغوی په سازمان ملل کې د جمهوریت د اسلام د جمهوریت نظام په هیڅ پېژندل شوی وو، او په عضویت کې راغلل. نو د دې د لحاظه ونسته سوارېده چې دوی خپل نظام په فدرال کې تبدیل کړي. او په افغانستان کې جمهوریت ډېر دوامدار هم وخت لري، د اوشه د دورې نه تر اوسه پورې دوه کاله مخکې پورې د جمهوریت دوره وو. نو دا د دې په نظام کې تغییرات راوستل ډېر وخت نیسي چې اوس عمالت اسلامي نسي کولی په دې دوو کالو کې خپل د نظام د اسلام د لحاظه، د جمهوریت د لحاظه، د شهید د لحاظه مختوی ویسي حساب معلومه دوه کاله وخت ونیول. او د هغې چې دونه پخوانی دوره وو، نو معلومه وه چې باید ورته هغه جمهوریت دوره.
مننه ډیره غلی احمد شاهی. اوریدونکو زموږ آواز تاسو د ازادي رادیو څخه اوري او د انداز ما حق د خبرونه روانه ده. د ازادي رادیو اونې ز خبرونه په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانو غلی قمر نیازی او غلی نظیفه احمد شاهی ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم نور پای تر رسیدي. زب بل اونې بیا له تاسو سره يم. تر هغه وخت مو پر خدای سپارم.
کلی لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے می تری دی یوان دوانا سفلے می پری دی یوان دوانا کلی لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوارا سپلے می پری دی یوان دوارا